Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه د مریض 1415 نیوي د جوزا نهمه او د 2014 میلادي کال د می نه ویشتمه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په بغلان کې د نخټو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لوبه د دې سات خبرونه د کونړ امنیتی چارواکي او قومي مشران وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې پاکستانی پوځیانو پوستي جوړی کړی دي. د اوکراین د پوځ او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ بیا جګړې پیل شوې او د ترکیې پوځ وایي د اسلامي دولت په لسګونو غړي یې وژلي دي. د خبرونو تفصیل: پاکستان وایي دوه مامورین نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړیو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. منصور تیرونی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په داسې حال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو چې په یو کورولا موټر کې سفر کاوه. د ده د سفرلۍ په ویجاړ شوي موټر کې د ولی محمد په نوم پاسپورټ موندل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزیز احمد نومیږي پرون شنبه ونیول شو. په دې تړاو دوهم نیول شوی مامور رفعت اقبال نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټابیس او د احوالو د ثبت ادارې مسؤل دی. د حسین په وینا اقبال منصور د نوموړي دوهم شزی او ماشومانو ته د پاکستانی پاسپورت د صادرولو په خاطر پرون په کراچي ښار کې ونیول شو. د کونړ امنیت قمندان او قومي مشانوي پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالیو کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان پوځ په دې ولسوالیو کې پوستي جوړی کړی دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که د بوختی سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو 15-16 پوستو پورې ځینې نیولې دي.
د کونړ چارواکي او د ولایتي شورا مشر وایي پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره ځنګلونه له منځه وړي او د اوبو یو شمېر چینې هم لاندې کړي دي. سرکانو او مروره د کونړ هغه سرحدي ولسوالۍ دي چې زیاتره وخت پکې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ چې ویل کېږي له پاکستان ور اوړي جګړې کېږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې یو غړی وژلی دی. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله وکړي، خو د دې ادارې د منصوبانو لخوا پرون د کابل ښار په 12مه حوزه کې له منځه یوړل شو. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د هوایي ځواک او توپونو په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ترکیه وایي د داعش پر ضد په دې بریدونو کې چې نړیوال ائتلاف هم پکې برخه اخیستي، د سوریې په خاوره کې د دې ډلې شاوخوا 104 غړي وژل شوي دي. پر داعش دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې شوي چې د دې ډلې د ترکیه پر کلیس ښار راکټي حمله وکړه او 15 کسان یې ژوبل کړل. د اوکراین پوځ وایي د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین یو جګپوري چارواکي اندري لیسینکو پرون وویل په وروستیو نښتو کې یو سرتیری وژل شوی دی. روسي پلوه بلتون پال بیا د اوکراین پوځ تورنوي چې په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي. که څه هم د نړیوالو په منځګړتوب د اوکراین په ختیځ کې اوربند اعلان شوی، خو دواړه خواوې یو بل له دې موافقې په سرغړونه تورنوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خطر بلکې په پخپل په خطر کې دي. پاپ دا سرګندونی پرون له ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشوم هم شامل و چې مور او پلار یې ایټالیا ته پر لاره په سمندر کې ډوب شول. د کاتولیک مسیحیانو مشر تیره میاشت د یونان د سفر پر مهال 12 کډوال له ځان سره یوړل څو نړیوالې ټولنې ته وښیي چې په څه ډول باید د کډوالو هرکلی وکړي. اروپا ته د کډوالو وروستۍ څپې د دې هیوادونو ولسونه د بهرنیانو په اړه اندېښمن کړي او سیاستوال یې هڅولي چې د خپلو پولو د ټینګښت او امنیت لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 10.4، هرات اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 10.15، غزنی اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 28.2، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 10.15، بامیان اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 15.1، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 16.9، بدخشان اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.8، او په ګردیز کې اسمان چینوي د تودوخې لوړ درجه 23.9.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو پرې دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. د رواني خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. په مرکزی بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د ایران همکاري ته په اشاره له ګاونډیو وغوښتل چې د تروریستي ډلو ملاتړ ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ملا اختر منصور د فاتحې لپاره د غونډو پر جوړېدو انتقاد وکړ. یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو پر لوټ کېدو اندېښنه ښکاره کړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د بغلان چارواکي وای په دی ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید پنوم پوځي عملیات په مخ روان دي. د بغلان د امنی قومندان وای د اردو پولیسو او ځنګړي ځواک سلګونه سرتیري د بغلان د امنی قمندان وای د اردو پولیس او ځنګړي ځواک سلګونه سرتیری د هغو وسلوالو پر ضد جنگیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغون شوې دي. د دې موضوع په اړه رضوان مراد راپور لري. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه و دي. رضوان مراد راپور چمتو دی وسې واوري.
د بغلان یو امنیتي مقام وای امنیتي ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکشنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاءالدین بزیزای
د منګل او علاودین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاودین سیمه کې هغه لاره تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي بشیر ویل په مرکزی بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محل هم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی لو کندوز و سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زینو نورو ولسوالیو تروریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوي دي. طالبانو د عمري په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بندې کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وروسته له دې چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړل، د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو د تروریستي ډلو ملاتړ ونه کوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته ویل تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه لخبرو شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړی.
شورهای منطقه شرایط
د سیمه هوادونو پر روانو شرایطو خبر دی، باید له تورریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه داده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی هم ترنګا د سیمه له هوادونو وغوښتل ترسو له تورریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمو د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول د ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. متاسفانه چې بیا هم تخنیکی ستونزې لرو. د تخنیکی ستونزې لکبل مو د دې راپور په خپرېدو کې ستونزه پیدا کړه. د راپور به څو شی به ورسته تاسو ووري. اوس په سالی محمد سالی ته نوبت ورکو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي او ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راخلي دي. لکه چې بیا هم تخنیکی ستونزه ده. د حدیث پردیس بل راپور لرو. په دې راپور کې د جمعیت ګوند مشرانو انتقاد کړی دی چې د افغانستان حکومت د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کبله د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو دوو کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لویې جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت به ګونې کې در موافقت نامه حکومت وحدت ملی
دیوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقت نامه کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په تر سره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د دوو کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګرې په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړې. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یوځای کېدو هرکلی په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی و او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینهپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس تا شویلی شي کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیسټم د اصلاح په برخه کې یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره باید وویل شي لویه جرګه خپل ځانګړی تعریف لري او خپل ځانګړي شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمي وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي.
دا هم د خبری مجله د ځینو مهمو مطالبو سرټکی افضل بیا. پاکستان وایي دوه مامورین نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړیو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. د کونړ امنیه قمندان او قومي مشران وایي پاکستاني ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالیو کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې یو غړی مخکې تر دې چې انتحاري حمله وکړي وژلی دی. د ترکیې خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د هوایي ځواک او توپونو په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش په لسګونو مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د اوکراین پوز وایي د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې پخپله په خطر کې دي. او د اسپانیا ریال مادرید کلب تیر شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپایي اتلولیو په پایلوبه کې ماتې ورکړه او د یولسم ځل لپاره د اروپا اتلولي وګټله. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. وس به سالم محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو ورځپاڼو کې څه راغلي.
له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې برېټانیا تیاره ده افغانستان ته خپل نور پوځیان ولیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي په پام کې ده د هغه پلان له مخې چې د برېټانیا دفاعي چارواکي ارزوي په افغانستان کې نور برېټانوي پوځیان هم په دنده وګمارل سي. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خرابې خواته روان دی، دغه روزنیز ماموریت به لږ تر لږه یو کال وغځول سي. تمه کېږي بله میاشت په وارسا کې د ناټو کنفرانس ته د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون څرګنده کړې چې د امریکایي پرسونل غونډې به د برېټانیا پوځي او روزنیز ماموریت تر 2018 میلادي کال پورې وغځول سي. د برېټانیا په دغه پوځي ماموریت کې به 450 پوځیان برخه لري. د لیکنې په دوام راغلي د برېټانیا دفاعي چارواکي هڅه کوي په پلازمینه کابل کې چې دغه برېټانوي پوځیان به پکښې دېروي امنیتي تدابیر زیات کړي او له سلو زیات اضافي سرتیري به د امن د ټینګښت لپاره وګمارل سي. د برېټانیا د دفاع وزارت یوې سرچینې ویلي برېټانیا له نورو هیوادونو سره په دې اړه بحث کوي. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په وروستیو میاشتو کې ځینې سیمې ونیولې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په زرګونو غړي په دغه هیواد کې فعالیت لري، داسې بحثونه ولاړ سوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو کې عجله کړې ده. بریتانوي پوځیان د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له افغانستانه ووتل. له هند خبریدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله اخندزاده په باب لیکنه خپره کړې چې نوم یې په تور لیست کې شامل نه دی. د لیکنې په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان وینا راخیستل سوې چې ویلي دي د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم د تروریستانو په لیست کې شامل نه دی. هندوستان ټایمز لیکي دا حیرانوونکی خبر وروسته له هغې خپرېږي چې هیبت الله اخندزاده له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار وکړ. هندوستان ټایمز رسپانې په دې لیکنې کې هغو راپورونو ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې کوم جنګي رول نه درلود. په لیکنې کې دی یو مذهبي مشر او یو وتلی قاضي ګڼل سوی چې د طالبانو ډېرې افراطي فتواوې یې صادرې کړې دي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نویو مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي. دوی وایي کله چې یو تروریستي رهبر په پردۍ خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحه نیول کیږي نوي رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول ښیي چې وسله والې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ یې د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبلي کړي دي دغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خاغلی فکور وایي دا طبیعي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
د ولسی جرګې غړیو پرون د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیټې له غړیو پوښتنې وکړې. د جرګې د غړیو هدف دا و چې معلومه کړي یادې کمیټې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو له زیانمن شویو سره څومره مرستې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو او بارانونو له امله له زیانمنو شویو سره لازمې مرستې نه دي شوې. په همدې مقصد ولسی جرګې د شنبې په ورځ د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي استجواب کړي وو. د جرګې غړو ویل په ګڼو سیمو کې پلان شوې مرستې رښتینی زیانمن شوو کسانو او کورنیو ته نه دي رسیدلي. د ولسی جرګې غړي شکرې پایکان وویل چې په کندز ولایت کې نورو سیمو ته د کډه شوو په نامه پلان شوې مرستې مستحقو ته نه بلکې په غیر مستحقو او واسطه لرونکو ویشل شوي دي.
په سیمه کې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو د اصرار د کمیټې لخوا چې د دوی په نامه کومې مرستې کیږي عادلانه نه ویشل کیږي. یوازې یو څو کسان په خپلو کې ویشي او مستحقې کورنۍ نه خواړه لري، نه درمل او نه هم د هستوګنې لپاره مناسب ځایونه.
د کونړ ولایت استازي شهزاده شاهد وویل چې په دې ولایت کې دوه مختلفو پیښو د دوه کورنیو څخه باندې شل کسان ووژل، خو د استقرار د کمیټې لخوا یې پوښتنه هم ونه شوه. د ولسی جرګې غړو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې له چارواکو وغوښتل چې د وروستیو طبي پیښو له زیانمنه شوو کورنۍ د وضعیت او له دوی سره د مرستو په اړه معلومات ورکړي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایز برمک وویل چې وروستیو بارانونو او سیلاونو په شاوخوا څلرویشتو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي او دوی د امکان تر حده ټولو ولایتونو ته مرستې رسولي دي.
مجموعا برای 11,161
مرستې ویشل شوي دي. د طبي پیښو او د جنګونو له امله له 11,161 زیانمن شویو کورنیو سره مرستې شوي چې په دې کې نغدي پیسې، خوراکي او غیر خوراکي مواد او لوازم شامل دي.
ښاغلی برمک دا هم وویل په 24 ولایتونو کې په وروستیو طبي پیښو کې 102 کسان مړه او 20 ټپیان شوي او 2,980 کورونه ړنګ شوي دي. د استقرار د کمیټې مسؤلینو وویل له زیانمنو شویو سره د مرستې لپاره لنډمهال، منځني او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او د حکومت او نړیوالې ټولنې په مالي مرستو به یې پلي کړي. له دې ډاډ سره سره د ولسي جرګې غړو د یاد کمیټې راپور د پیښو د قربانیانو له شمېر سره سم ونه باله. په پای کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نعمت الله غفاري د جرګې کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د کمیټې د مسؤلینو راپور دې له سر ارزیابي کړي او د نازواب شو پوښتنو ځوابونه دې ترې بیا هم وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د اوکراین په ختیځ سیمو کې یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې شوې دي. په همدې حال کې روسیه وایي د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناتو د پخواني سرمنشي ټاکنه له مسکو سره د دښمنۍ معنا لري. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسي پلو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون وویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتې دلته تایید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د اوکراین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړي چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به ده ته په کومو برخو کې سلام مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونیوت کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
د ژوند رنگونه
ایوان محمد خان له بغیر شپنی نه زره زمي یو پی ایو
ښه
نجارین زاده
ښه
څغر کې لرګي وایو ډاکټر کولبان زاده
څه
کولبا وکړو تا قسمونه زای
ښه اوس په دوره کې سپوک ته چی کې کوم کار ته کې
زما خطر از یو کار کو
اې دغه کار ستنه مونږه وخت کوم ډیر سخت ده
سخت کار شپنی ده
ولی
غره کې میګه پی باران در باندې وری ساړی ته به بس مال ته ګوري لیوان به شو خره ته ورته نه شي
بیا د مول نه دي چې پی له بیا د سندري ولندي د شین وی دي
دا موبایل کې مې سندري سب کړی دي
ښه
ها بیا واره
خطر ورو چې وسی واره
خو دا زه کوم موبایل کې را پیدا
د تو ویلی
و
Oh, my God. دې غږ باندې خو زه پوهېږم چې څه وایي. ته خپله راته وایه، د موبایل باندې دې نه پوهېږم.
و جانانه ډېر مې یادېدلې پوهېږې ښه وایي. په کنډوي کښې نیمه راښکاره شوې ښه، بېرته راشکې پناه شوې ښه. زه دې د عمرو رنځور کړم.
او اوس هم بله خبری مجله احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز یکشنبه خوشی را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. در ادامه جنگ در بغلان، یک مقام امنیتی میگوید که نیروهای افغان شورشیان طالبان را در چندین محل در بغلان مرکزی عقب راندند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. صفحات نشریه‌های غربی درباره افغانستان را مرور میکنیم و همچنان درباره شدت گرفتن جنگ ها در شرق اوکراین با شما خواهیم گفت. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. نیروهای پاکستانی در ولسوالی‌های سرحدی سرکانو و مرور داخل خاک افغانستان شدند. در حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای ترکیه ده‌ها جنگجوی مظنون گروه دولت اسلامی کشته شدند و رهبر کاتولیکان جهان گفته است که پناهجویان خطرناک نیستند. قماندان امنیه کنر و بزرگان قومی این ولایت میگویند که نیروهای پاکستانی در ولسوالی‌های سرحدی سرکانو و مرور داخل خاک افغانستان شدند. عبدالحبیب سید خیلی، قماندان امنیه کنر، بر رادیو آزادی گفته است که موجودیت پوسته‌های نیروهای پاکستانی در برخی از مناطق خلاف قوانین بین المللی است. حاجی جمعه گلخان، یک بزرگ قومی ولسوالی سرکانو، هم بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی در این ولسوالی پوسته های امنیتی ایجاد کردند. در بالای مناطق لکر و سردارخانکوت تقریبا 16 پوسته امنیتی ایجاد شده است. مقام های محل می گویند که نیروهای پاکستانی جنگلات داخل خاک افغانستان را از بین می برند و شماری از چشمه های آب را نیز در ولسوالی های سرکانو و مرور در کنترل خود درآوردند. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک عضو شبکه حقانی در کابل خبر می دهد. در خبرنامه این ریاست آمده است که عباس نام میخواست روز شنبه حمله انتحاری کند که از سوی منصوبان حوزه 17 امنیتی کابل از پای درآورده شد. مسئولان قماندانی امنیه بلخ میگویند که عملیات نظامی جهت تامین امنیت پایپلاین گاز از شبرغان به فابریکه کود برق مزار شریف ادامه دارد. شیرجان دورانی، عامر مطبوعات این قماندانی، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات بر روز سه‌شنبه هفته گذشته در ساحات مربوط به ولسوالی چمتال و شلگره آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد. به گفته دورانی، رهبری این عملیات را عبدالرزاق قادری، عامر امنیت قماندانی امنیه بلخ، به عهده دارد و تا اکنون نزدیک به 30 مخالف مصالحه دولت در این عملیات کشته شدند. رسانه‌های ترکی گزارش می‌دهند که در حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای این کشور ده‌ها جنگجوی مظنون گروه دولت اسلامی کشته شدند. ترکیه می‌گوید که در حملات هوایی نیروهای ائتلاف ضد داعش و نیز حمله‌های توپخانه‌ای نیروهای ترکیه 104 تن در داخل خاک سوریه به قتل رسیدند. شورشیان سوریه برای حفظ مناطق در نزدیک شهر حلب هم با جنگجویان گروه دولت اسلامی و هم با نیروهای حکومت سوریه در جنگند. گروه‌های مخالف حکومت سوریه دیروز گفتند که جنگجویان داعش با شورشیانی که شهرک ماریا را در کنترل خود دارند درگیر شدند. در این حال طیاره‌های جنگی اردوی سوریه و نیز هلیکوپترها چندین شهرک تحت کنترل مخالفان را در نزدیک حلب هدف قرار دادند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان گفته است که پناهجویان خطرناک نیستند بلکه در معرض خطر قرار دارند. پاپ این سخن را روز گذشته هنگام دیدار با صدها کودک بیان کرد. در میان آنان یک کودک نایجیریایی هم بود که پدر و مادرش را در راه رسیدن به ایتالیا از دست داده است. پاپ فرانسیس سال گذشته هنگام دیدار از یونان 12 مهاجر را با خود به ایتالیا برده بود. و خبر خوش هم برای علاقمندان ریال مادرید. تیم فوتبال ریال مادرید برای 11 بار جام قهرمانان اروپا را به دست آورد. کریستیانو رونالدو ستاره ریال مادرید با یک ضربه پنالتی تیمش را به پیروزی رساند. ریال مادرید و اتلتیکو مادرید دیشب در یک بازی دیدنی در استادیوم شهر میلان ایتالیا به میدان رفتند. این بازی 5-3 به نفع ریال مادرید خاتمه یافت. نخستین گل را سرجیو راموس برای ریال مادرید به ثمر رساند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، ادامه جنگ در بغلان. نیروهای افغان طالبان را در چندین محل در بغلان مرکزی عقب راندند.
فهد منگل و فهد علاودین مکمل تصویح پاکسازی شد.
انتقاد یک مرقام ارشد حکومت افغانستان از آنچه عملی نشدن تعهدات این حکومت می خواند.
متاسفانه حکومت به گونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی تصریح شده است در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا اکنون کوتاه آمده است.
وزیر خارجه افغانستان بود. نشریه‌های غربی در برای افغانستان را مرور می‌کنیم. گزارش‌ها از شدت گرفتن نبردها در شرق اوکراین حمایت می‌کنند. حکایت می‌کنند و با پیرمرد صفاکار صحبت کرده‌ایم که از مردم گله دارد.
همه مردم فلسطین دانش بسته میکنند، تمام جنگلی بین جوی میندازه، پلچگاه زیرش پور است. از این رو درست ما پاک می‌کنیم، دیگر روز می‌گیم زیادتر از پور شده.
سلام مجدد به شما. من ژعفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبانتان هستم. در ادامه جنگ در ولایت بغلان، مقام‌های محل عملیات نوید را پر دست آورد خواندند. یک مقام امنیتی به رادیو آزادی گفت که چندین ساحه را در بغلان مرکزی از نزد طالبان پس گرفتند. اما مردم محل در چه وضعیت به سر می‌برند؟ در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید. یک مقام امنیتی بغلان میگوید نیروهای افغان در حال پیشروی به سوی قریه کوکچنار ولسوالی بغلان مرکزی هستند. عبدالرشید بشیر، آمر امنیت قماندانی امنیه بغلان، در صحبت تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که صدها نیروی امنیتی دفاعی افغانستان در عملیات نوید یک در بغلان اشتراک دارند.
فهد منگل و فهد علاءالدین مکمل تصویر پاکسازی شد. بزیزای نیروی امنیتی وادای شامل عملیات دو دوست شد. مشکلات از اونو حل است. نگه پیران جنگ به طرف کوکچنار ادامه دارد.
طالبان به تازگی راههایی که به قرارگاه های نیروهای افغان در مناطق منگل و علاءالدین بغلان مرکزی می رفتند را مسدود کرده بودند. آقای بشیر گفت که ظرف 10 روز 30 تن از افراد دشمن کشته و بیش از 30 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان او افزود که 5 تن از نیروهای افغان کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. آقای بشیر گفت که حدود 400 تن از شورشیان طالب در بغلان مرکزی حضور دارند که بسیاریشان از ولایات نزدیک به بغلان رخنه کردند.
طالبای محلم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان اینا هم در جنگ اشتراک دارند و از ولسوالی های خود بغلان، ولسوالی های مربوط به ولایت بغلان هم یکی از گروه های حراس افغان در جنگ اشتراک دارند. تا از حضور ادبای خارجی گرامده
دقیق بودستن غریم. اما آقای بشیر گفت که پیش از این در ولسوالی برکک اکنون تحت کنترل حکومت است، جنگجویان از آسیای میانه هم دیده شده بودند. طالبان که پارسال شهر قندوز را برای چند روز تصرف کرده بودند، اکنون در ادامه عملیات بهاری موسوم به عملیات عمری، تلاش دارند تا با تصرف نقاط کلیدی بغلان راه کابل و شمال افغانستان را قطع کنند. اما عامر بشیر میگوید شورشیان در این تلاششان ناکام ماندند.
طالبا به نسبت همی که بغلان در چهارراه شمال قرار داره و یک از ولایت‌های بسیار عمده و مهم به شمار میره، به این نسبت بغلان انتخاب کردند که زیادترین فشار برای بغلان وارد کنند. اما خوشبختانه این نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دانستند که از بغلان خوب دفاع بکنند. با تمام فشارهایی که وارد شد، با تمام جنگهایی را که اینا به شاوسی ساختند، در هر جای جنگهای پراگنده را آغاز کردند، خواستند که جنگ به شاوسط بدن اما نتانستند سوال داشته باشند.
ناامنی های اخیر در ولسوالی بغلان مرکزی صدها تن را به ترک خانه هایشان واداشته است. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی میگوید ممکن است بیدار شدگان پس از آرامش کامل به خانه هایشان برگردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بعد دنبال متهم شدن ایران به همکاری با طالبان از سوی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، حکومت افغانستان از کشورهای همسایه می خواهد که با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند. گزارش شده که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که ایران به خاطر مبارزه با گروه دولت اسلامی با طالبان همکاری می کند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص همکاری ایران با طالبان مسلح، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید همکاری با گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای منطقه و همسایه می‌تواند در درازمدت روابط کشورها را متضرر سازد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی، هرچند به طور مشخص در این خصوص از ایران نام نگرفت، اما از تمام کشورهای منطقه و همسایه تقاضا کرد که با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند.
ضرورت ایجاب می‌کند که کشورهای منطقه شرایط درک کرده و به تروریست ها همکار نشوند و مهمتر از همه که حکومت افغانستان انتظارشی است که کشورهای همسایه رابطهشان با دولت افغانستان دولت محور باشد، نه که با گروه ها و افراد و اشخاص جداگانه در تماس باشند.
فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان به تازگی در صحبت با مجله فارن پالیسی بریتانیا گفته است که ایران برای متوقف کردن گسترش ساحه نفوذ گروه داعش همکاری با طالبان را آغاز کرده است. از سوی دیگر دو مقام دفاعی آمریکا که نخواستند نامهایشان ذکر شود، نیز به فوران پلیسی گفته اند که با در نظر داشت تلاش های تهران در برابر داعش در عراق و سوریه، نگرانی ایران از حضور این گروه در افغانستان قابل تعجب نیست. قبل از این نیز گزارش های مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان توسط برخی رسانه ها به نشر رسیده و در آن گفته شده که ایران برای آنان سلاح فراهم می کند. اما برخی رسانه ها گزارش دادند که مهدی هنردوست سفیر ایران در پاکستان در یکی از نشست های روز جمعه در اسلام آباد همکاری ایران با طالبان را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور به تنهایی نمیتواند این مشکل را برطرف ساخته و کشورهای همسایه را قناعت بدهد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون سفارش میکند که در این خصوص حکومت افغانستان باید از جهان خواهان همکاری شود.
اگر با گفتن باشد چقدر وقت میشه که ما شما صدام به پاکستان میخیزه ولی کسی گوش نمیکنه. ایران هم رقم ما باید بده توانمندی را پیدا کنیم که با شورای امنیت شکایت کنیم و اساس شواهد بریم به اونا نشان بدیم که اونا هم کاری بکنه که چه رقم میتونه با منطقه توله بیا و جنگ بندی شوه.
میرویس امبرخیل کارشناس سیاسی افغان میگوید کشورهای همسایه با شمول ایران و پاکستان ظاهرا خود را دوست افغانستان معرفی کرده، اما در پشت پرده به خاطر رسیدن به اهدافشان طالبان را همکاری کرده و تلاش ادامه جنگ بر علیه مردم و حکومت افغانستان را دارند.
7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. یک مقام امنیتی بغلان میگوید که نیروهای افغان شورشیان طالب را در چندین محل در بغلان مرکزی عقب راندند. قماندان امنیه کنر و بزرگان قومی این ولایت میگویند که نیروهای پاکستانی در ولسوالی‌های سرحدی سرکانو و مرور داخل خاک افغانستان شدند. رسانه‌های ترکی گزارش می‌دهند که در حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای این کشور ده‌ها جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. رهبر کاتولیکان جهان گفته است که پناهجویان خطرناک نیستند بلکه در معرض خطر هستند. و تیم فوتبال ریال مادرید برای 11مین بار جام قهرمانان اروپا را به دست آورد. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از فرشته نگاه میشنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در شماره اخیرش در مورد اینکه بریتانیا آماده ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان است، نوشته است. دیلی میل می نویسد بر اساس پلانی که مقامات دفاعی بریتانیا بررسی می کنند، قرار است نیروهای بیشتر بریتانیایی در افغانستان گماشته شوند. بر اساس نوشته دیلی میل، در حالی که وضعیت افغانستان روبا و خامت است، ماموریت آموزش نظامی بریتانیا یک سال دیگر تمدید خواهد شد. انتظار می رود که در کنفرانسی که ماه آینده در وارسا برگزار می شود، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا اعلام کند که مانند پرسنل نظامی آمریکا، نیروهای بریتانیایی نیز ماموریت آموزش نظامی خود در افغانستان را تا ختم سال 2017 میلادی تمدید می کند. در حال حاضر در ماموریت آموزش نظامی بریتانیا 450 عسکر این کشور سهم گرفتند. روزنامه می افزاید مقامات نظامی بریتانیا تلاش دارند تا امنیت کابل پایتخت افغانستان را جایی که بیشتر نیروهای بریتانیایی مستقرند تامین کند و برای این کار بیشتر از 100 سرباز اضافی را در این شهر می گمارند. یک منبع وزارت دفاع بریتانیا می گوید کشورش در این مورد با ممالک دیگر بحث می کند. روزنامه دیلی میل در ادامه می نویسد در حالی که طالبان مسلح در ماهای اخیر برخی از مناطق را تصرف کرده و از آن جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت دارند، بحث‌های مطرح شده که گویا بریتانیا در خارج شدن از افغانستان از عجله کار گرفته است. نیروهای ماربوی بریتانیا در ماه دسامبر سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کردند. روزنامه هندوستان تایمز در مورد رهبر جدید گروه طالبان عبت الله آخونزاده نوشته که نامش در لیست سیاه ترورستان شامل نیست. روزنامه به نقل از معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته که گفته است نام رهبر جدید طالبان در لیست سیاه ترورستی شامل نمی باشد. هندوستان تایمز می نویسد این خبر ایران کننده در حال نشر شده است که عبت الله آخونزاده مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کرد. هندوستان تایمز به گزارش‌های اشاره کرده که بیت الله آخوندزاده در رژیم طالبان کدام نقش جنگی نداشت. در مقاله هندوستان تایمز از رهبر جدید طالبان به حیث یک رهبر مذهبی و قاضی نامدار که مسئول صدور فتواهای افراطی طالبان بوده یاد شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی در جهت عملی ساختن بسیاری از وعده‌هایش با مردم کوتاه آمده. صلاح الدین ربانی وعده‌های حکومت را در ارتباط به تأمین امنیت در این کشور بسیار مهم می‌داند، اما قصر ریاست جمهوری افغانستان روی عملی ساختن وعده‌هایش در برابر مردم تأکید می‌ورزد. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده‌هایشان به انتقاد می‌گیرد و تأکید می‌کند که این دو رهبر در دو سال گذشته نتوانستند برای عملی ساختن این وعده‌ها نخستین اقدام هم داشته باشند. صلاح الدین ربانی رئیس این حزب و وزیر خارجه افغانستان به این باور است که حکومت وحدت ملی به شمول برگزاری لوی جرگه به بسیاری از وعده‌هایش عمل نکرده است.
متأسفانه حکومت به گونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی تصریح شده است در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا اکنون کوتاه آمده است. برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی این کار باید در خلال دو سال انجام می شد، اما تا هنوز انجام نداده است.
استقبال از تلاش‌های گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حل موزل میان حزب جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی و نیز برگزاری نشست‌های کنگره ملی حزب جمعیت اسلامی فشرده موضوعاتی هستند که در نشست خبری روز شنبه اعضای این حزب به آن پرداخته شد. حزب جمعیت اسلامی در حال کارکردهای حکومت وحدت ملی را که یکی هم بعدای برگزاری لوی جرگه عنعنوی است به انتقاد می‌گیرد که بیش از این شورای حراست و ثبات نیز گفته است حکومت وحدت ملی برای برگزاری این جرگه اراده ندارد. با این همه ریاست جمهوری آنچه ناکارایی حکومت در عملی ساختن وعده‌هایش گفته شده است را نمی‌پذیرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که نظر به شرایط و امکانات به تعهداتشان عمل می‌کنند. آقای مینپال همچنان می‌گوید برگزاری لوی جرگه برای تعدیل ماده‌های قانون اساسی افغانستان شرایط خاص دارد که با فراهم شدن این شرایط لوی جرگه عنعنوی نیز برگزار خواهد شد.
حکومت با تمام آن وعده هایی که به مردم سپرده بوده است برای عملی ساختن آن متحد است. وعده هایی که در بخش فراهم سازی زمینه کار، امنیت و در بخش اصلاح سیستم یک یک در حال عملی شدن است. اما باید بگویم که برگزاری لوی جرگه از خود تعریف و شرایط خاص دارد.
با این همه یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی میگوید هرچند اعضای این حزب یک بخش حکومت را ساختند، اما پس از این اعضای این حزب به گونه منسجم و کاراتر از پیش عمل خواهند کرد. واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی تاکید میکند که احزاب سیاسی در افغانستان مشکلاتشان را در این کشور از راه زور نه بلکه از راه گفتگوها حل سازند و با پذیرش یکدیگر زمینه زندگی بهتر را در این کشور فراهم سازند.
آیا واقعا حکومت وحدت ملی افغانستان در جهت عملی ساختن بسیاری از وعده هایش با مردم کوتاه آمده؟ در این مورد می توانید از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام و نظر بفرستید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در یک اقدام جدید، رئیس جمهور اوکراین منشی عمومی سابق ناتو را مشاور خود تعیین کرده. مسکو چی عکس العمل نشان داده؟ از مصطفی صدیقی بشنوید. اردوی اوکراین میگوید که درگیری میان نیروهای حکومتی این کشور و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین شدید شده است. آندری لسنکو، یک مقام ارشد حکومت، دیروز گفت که یک سرباز در درگیری‌های تازه کشته شده است. جنگجویان تحت حمایت روسیه اردوی اوکراین را به انجام چندین حمله در روزهای اخیر متهم ساختند. دو طرف یکدیگر را به عدم رعایت آتش بس مقصر می دانند. در ادامه خشونت ها یک گزمه ماموریت خاص سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه در منطقه دونیسک هدف قرار گرفت ولی به کس آسیب نرسید. نظارت کننده ارشد این ماموریت این حمله را محکوم کرده است. در این حال پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین خواهان همکاری بیشتر خارجی شده و همچنان آندرس فوگراسموسن منشی عمومی پیشین ناتو را به حیث مشاور خود گماشته است. رسموسن دیروز در صفحه فیسبوک خود گفت که برای برقراری امنیت آوردن اصلاحات اقتصادی و روابط قوی تر با اتحادیه اروپا نهایت تلاش خواهد کرد. اما پوروشنکو مشخص نساخته که رسموسن در چه بخشهایی به او مشوره خواهد داد. در مسکو لیونید کلاشنیکوف معاون کمیته امور خارجی پارلمان روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته که گماشته شدن رسموسن یک اقدام خصمانه علیه روسیه است.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید.
رنگ های
زندگی
معرفی میکنی کاکا جان؟ خدا
ما خوار جان یک نفر کارگر شاروالی هستم از شهرک مهدی برچی.
فعلا در کدام منطقه هستی و این وسیله که در دستان هستی چی هست؟ چی کار میکنی؟
این کچک هسته که جنگلی ها را جای میکشیم. مردم هم بری ما دم و دشنا مگیره ما نزدیک زده بود ما را اینجا که تو آواد پیشروی ما را کسافات میکنی. ما از جای میکشم نه بیرون جای مگه پیشروی ما را تو کسافات کده مردار کده.
خب امی کسافات کی مندازه؟
ما گفتم کمی خما نکدم شما کده.
خب اگر همکاری از امی مردم نباشه پاک میشم این شما
امی مردم خود شما منگرید که فلسیگار دانش بسته مگنم تمام جنگلی بین جوی مندازه پلچگاه زیرش پور است. از این رو درست ما پاک میکنیم دیگر روز میگم زیادتر از او پور شده. همه بوی و کسافات اینمال همه ایما مریض هستیم.
تو جایی هست که بندازه؟
ها امور را دفعون فاکت که باسته میکنه ما بین جوی پلچک نندازه در ملاب جوی بانه در زیر پلچک خانه خود نندازه پیش خانه خود بانه که ما بیایم امور سبوک گرفته بوریم. ما خبر یدنی هستم جوی ها سر ریزه میکنه بین سرک میه. ما یه جای را سیده نمیتونم. تمام مرداری خود میزنه بین جوی میزنه بین جوی.
خب کاکا جان شما گفتین 5000 ماش دارین.
5000
ماش دارین. روز روزگار میچلم.
روز روزگار خواهر جان از کجا میچلم؟ آل دیر ما کرای خانه بیدم. 5 تا دختر داخل نرم مادرش هست کرای خانه هست خود من میره. دیگه نیاد
خودتان مریض و معلوم میشه.
این مال جیب ما پور دوا گولی هست. 4 روز تداوی میکنیم. این ما همه گولی هست که ما هر دکتر مورم میگیریم پول شخصی. میگم پروردگار باری همه را هم کنه. ما اول از خدا دویم از پادشاه دوره یک آرامی باشه امنیاتی باشه خیر روزی بادم تیر میشه گوشنگی هم تیر میشه بین مردم یک آرام و امنیاتی باشه دیگه همه کار حال میشه. حالا همه روز میگرده چی حالا بین مردم همه جوانای ما خواهرای ما برادرای ما بین خون خود میگلتن دیگه ما چی بگیم خواهر جان؟
تشکر کاکا جان سلامت باشین.
سرفراز باشین.
میخوایم
هفت و 58 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حقیار می نویسد که به خاطر ایجاد پوسته های پنجابی ها در خاک افغانستان سخت متاسف است. گلزمان نوشته حکومت افغانستان باید بر ضد ایجاد پوسته های پاکستانی ها در ولایت کنر اقدام کند. زواک نوشته ایران همیشه به طالبان اسلحه و مهمات کمک کرده و ایماق نوشته که برای مردم بغلان هیچ خدمت نشده. از هفته صبح تا هفته شام روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگون سر خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. رسیدیم به پایان این